السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانگزایم تاسو د ازادي رادیو خبری مجلې ته خراج لاست وایم تخنیکی چاره میر احمد صافه مختوری اوري چې امریکایانو په داسې وخت کې پر طالبانو فشار راوستي چې شخړې کمې کړي چې له طالبانو سره یې د سولې د تړون لومړی پړاو بشپړ شوی دی د افغانستان حکومت وایي طالبان د سولې تړون او په ټوله کې سولې ته ژمن نه دي او د سمنګان وروستۍ حمله د دې کار یوه بېلګه ده دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه نوریاس نوری وایي
په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خل زاد نن تایید کړ چې واشنگټن له طالبانو سره د فبروري د 9 د سولې د تړون مطابق له خپل اړخه هغه لومړنۍ ژمنې پر ځای کړي چې په 115 ورځو کې باید عملي کړي وای پاکستان په پام کې لري راتلونکي اونۍ 8000 کم عمر ماشومان د پولیو د ناروغي په وړاندې واکسین کړي د ایران قضایي اداره وایي د دفاع وزارت هغه پخوانی کارکونکی چې د امریکا د استخباراتو په مرکزي ادارې CIA د معلوماتو د پلورلو په خاطر محکوم شوی او اعدام شوی دی د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد نن تایید کړ چې واشنگټن له طالبانو سره د فبروري د 9 د سولې د تړون مطابق له خپل اړخه هغه لومړنۍ ژمنې پر ځای کړي چې په 115 ورځو کې باید عملي کړي وای خلیل زاد په ټویټرونو کې دا خبره کړې او ویلي چې په دې هیواد کې پرون دوشنبه د امریکایي ځواکونو شمیر 8600 ته رسیدلی هغه څه چې په دې تړون کې ژمنه شوې و د تړون مطابق امریکایي ځواکونه له 15 وتلې دي طالبانو هم د دې اقدام هرکلی کړی دی د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد رسنیو ته په ایوه استول خبر پڼه کې د څو مواردو د یادونې په انترس کې ویلي چې د دغه تړون لمخې د امریکا متحده ایالاتونو او بهرنیو متحدینو لخوا د ځواکونو کمښت او له 15 څخه وتل یو ښه او مثبت ګام دی خو د بندیانو د خلاصون شرط یې هم اشاره کړې او ویلي دي چې دا چې دغه پروسه تر اوسه ځنډول شوې دا د تاسف وړ خبره ده چې دا مسله د بین الافغاني مذاکراتو او سرتاسري سولې د ځنډ باعث شوې ده د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون دوشنبه له خپل روسي سیال د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د افغانستان پر وضعیت خبري وکړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه خبره کړې بیان کړې د خبرو پاړه نور جزئیات نه دی ورکړي خو نو موړی ورسره له غیل لاوروف سره خبري کوي چې په افغانستان کې طالبانو ته د روسي د پوځي استخباراتو لخوا د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره د انعام ورکولو پر سر په دې وروستیو اونیو کې په متحده ایالاتونو کې بحثونه ډیر تاو ده شوې دي د امریکا او روسي د بهرنیو چارو وزیران داسې مهال د افغانستان پر وضعیت خبري کوي چې په دې هیواد کې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا حمله بیا زور اخیستی دی د حملو په ترڅ کې د کابل په سروبي کې د سړک د غاړې بم چاودنه کې نن څلور ملکی وګړي ووژل شول او څلور نور ژوبل شول د کابل د امنی قمندانې ویان فردوس فرامرز د دې پیښې په اړه وویل چې دا پیښه نن هغه مهال وشو چې په سیمه کې د دوی د سپرلۍ پر موټر د سړک په غاړه ایښودل شوی ماین وچاودید دغه راز په غزنی کې هم په یو برید کې درې ملکانو ته مرجوب لاوخته په غزنی کې په 1400 ډالر سپرلی پر موټر په برید کې یو تن وژل شوې دی ملګر ملتونو او نورو د بشري حقوقو مدافع ډلو په خپل راپورونو کې ملکی وګړي په افغانستان کې د روانې جګړې ستر قربانیان یاد کړي دي د فاریاب چارواکي وای په میمنه کې پر یو جمعه تیر مخام د وسلوالو په دزو کې څلور تنه وژل شوې دي فاریاب دی ولی ویان احمد جاوید بیدار په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
چهار نفر افراد مسلح ناشناس
څلور نامعلوم وسلوالو د میمنې ښار د ومې ناحیې د بی بی آی نه په کلي کې د حضرت عثمان په جومات کې پر لمونځ کوونکو ډزې وکړې چې په نتیجه کې دوه محلي پولیس او دوه ملکي وګړي ووژل شول او شپږ تنه نور ژوبل شول ښاغلي بیدار وویل د دې پیښې په اړه پلټنه هم پیل شوې تر اوسه پورې چا یا کومې ډلې د دغې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی خبرونه له ازادي راډیو اورئ پاکستان په پام کې لري راتلونکي اونۍ 8000 کم عمر ماشومان د پولیو د ناروغي پر ضد واکسین کړي د ماشومانو د ګوزن ضد ناروغي دغه کمپاین چې پاکستان نن اعلان وکړ څو میاشتې وروسته له هغې چې د کورونا وبا د دې هیواد پر روغتیایي سیستم ډیر فشار راوستی راوستیو پیلېږي دغه کمپاین چې راتلونکي دوشنبه پیلېږي او درې ورځې به دوام کوي په پام کې د پترس کې 8000 ماشومانو ته دغه واکسین ورکړل شي پاکستان هیله منو چې د پولیو ناروغي په 2013 میلادي کال کې خپل خاورې ورکه کړې په دې کال بیا د پولیو 12 نوې پیښې سب چې ورپسې په 2019 کال کې هم زیات شوې روان کال د جنوري میاشتې راهیسې په دې هیواد کې د پولیو اته 50 نوی پیخي ثبت شوی دی. پولیو ډیره پیخي هم لا افغانستان سره په پوله خیبر پختونخوا ایالت کې ثبت شوی دی. د ایران قضایی اداره وایي د دفاع وزارت هغه پخوانی کارکونکی چې د امریکا د استخباراتو پر مرکزی ادارې CIA د معلوماتو د پلورلو په خاطر محکوم شوی او اعدام شوی دی. د دغه ادارې ویان غلام حسین اسماعیلی نن وویل چې رضا اصغری په دفاع وزارت کې د خپلې دندې په وروستي کال له CIA سره تماس درلود او پر دغه ادارې د ایران د مزایلو د پروګرام معلومات پلورلی و. اسماعیلی وویل اصغری تېره اونۍ اعدام شو او زیاته کړه چې هغه د دفاع وزارت د هوایي چارو په ریاست کې کار کاوه او څلور کاله مخکې تقاعد شوی و. او د امریکا کالیفورنیا ایالت د کورونا وایروس د لاخ په دود مخنیوي لپاره بیا بندیزونه ولګول. د امریکا دغه تر ټولو زیات نفوس لرونکي ایالت په دې وروستیو کې د ان کورونا وایروس د مثبتو پیښو او پر کووید 19 ناروغي د ډیرو کسانو د بستر کېدو شاهدو. په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایروس تر اوسه له 15,000 زیات کسان مړه کړي دي. په متحده ایالاتونو کې په وروستیو 15 ورځو کې د ورځې په متوسط ډول د کورونا 12,000 نوي پیښې ثبت شوې دي. وروستیو شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې پر کورونا وایروس د اختشو کسانو شمیر له 1.5 میلیونه اوخته او د مړو شو شمیر هم له 515,000 کسانو اوچت شوی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای ځای وریز د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه شل. جلال آباد اسمان ځای ځای وریز د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه ویش. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه ویش. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 9 ویش. کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 3 ویش.
خبرونه مو اوریدل، ورپسې مو د هوا حالات اوریدل. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې په پروګرام کې اوره امریکا په داسې وخت کې په طالبانو فشار راوستي چې شخړې کمې کړي چې له دغې ډلې سره د سولې د تړون لمړی پړاو بشپړ شوی دی. اخوا د افغانستان حکومت وایي چې طالبانو د سولې لپاره خپلې ټولې ژمنې ماتې کړې دي او یو لویه بیلګه د سمنګانو پرونی حمله یادوي. د ولسمشر د لومړي مرستیال ویاند رضوان مراد بیا وایي چې طالبانو په تاوتریخوالي کې څه معنی دراوړې.
سلونیم زره زندانیان دولت د طالبانو مشي کړی تاسو باندې وته ملګری استای. آیا د طالبانو په تاوتریخوالو کې دی او مرمه اندازه کموالی راغلی؟
طالبانو بیا ټینګار کړی چې دوی امریکا سره د توافق ټولې برخې بشپړې کړې دي. په دغه پروګرام کې د هماوري چې نن د بشري حقوقو خپلواک میسون په لمړی شپږم میاشتو کې د ملکانو د مرګجوبلې راپور خپور کړ او پکې د جګړې لخیل خو په خاصه توګه طالبانو وغوښتل چې د ملکانو ژوند ته پام وکړي.
کمیسیون از مخالفان مسلح دولت افغانستان
کمیسیون د افغانستان د دولت له وسلوالو مخالفانو په کلکه غواړي چې د ماینونو ایښودلو نظامي تکتیک دی ژر تر ژره پرېږدي.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي چې د عقاب تخار په نوم د افغانستان د ولسي جرګې د وکیل حبیب دانش زوی چې مجنون و نیول شوی دی. نور مسایل هم لرو، راسره تر پایه پاتې شئ. رازو لمړی راپور ته د افغانستان د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د تړون لمړی پړاو بشپړ شوی دی. له دې سره امریکا متحده ایالاتونو په طالبانو فشار راوستي چې شخړې کمې کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي د فبروري 19 راوروسته لژمنې سره سم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر کم شوی او له 15 اډو وتلي، خو دوهمه مرحله شرایط غواړي باید شرایط پر ځای شي. طالبانو هم د سولې د لومړي پړاو په اړه اعلامیه خبره کړې. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتونو ویل له طالبانو سره د سولې تړون دوهم پړاو ته داخل شوی دی او طالبان باید شخړې راکمې کړي چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د فبروري د 9 نیټې له تړون سره سم امریکایانو ژمنه کړې وه چې په 115 ورځو کې به د خپلو ځواکونو شمیر په افغانستان کې 8600 ته راکموي. زلمی خلیلزاد چې د امریکایانو په استازیتوب له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړی دی په ټویټر کې لیکي دواړه لوري دغه مهم پړاو ته ورسېدل. خلیلزاد وایي د امریکا متحده ایالاتونو د تړون له ژمنې سره سم د لومړي پړاو لپاره سختې هڅې وکړې او دا ژمنې پر ځای کړه چې هم یې د پوځیانو شمیر کم کړ او هم یې 15 پرېښودې. طالبانو په یوې اعلامیې کې چې نن یې ازادي راډیو ته راستولې ده له 15 د امریکایي ځواکونو د وتلو هرکلی کړی دی او ویلي دي چې په تیرو 115 ورځو کې دوی په بهرنیو ځواکونو هیڅ برید نه دی کړی چې دا د دوی ژمنه ثابتوي، خو په ورته وخت کې یې تور پورې کړی دی چې امریکایانو له افغان پیلوټانو سره د بمباریو په وخت همکاري کړې ده او دا د تړون خلاف عمل دی. طالبانو په خبرې کړې اعلامیه کې د خپلو 15,000 زندانیانو د خوشی کېدو په چارو کې د ځنډ له امله خواشیني څرګنده کړې ده. د افغانستان حکومت د طالبانو تر 3,000 ډېر زندانیان خوشی کړي دي او ویلي دي چې شاوخوا 1,500 داسې بندیان دي چې هغوی جرمونه کړي دي نه یې خوشی کوي او طالبان باید شخړې راکمې کړي. د حقوقو او سیاسي علومو د پنځه استاد وزیر صافی ازادي راډیو ته وویل چې طالبان او حکومت باید له خپلو دې غوښتنو لږ پشا شي چې د سولې خبرو ته زمينه برابر شي.
اوس طالبان ته نه نه پوره په خپلو خبرو همدغه چې ټینګ ولاړ دي چې 15,000 یو نفرم کا د 15,000 رقم من خبرو ته حاضر نه یو. نو حکومت د افغانستان ته لازمه ده چې د مورد کې یو پریکنده فیصله خپل وکړي. دوی هم مزبزب دي، کله ویل چې نه خوشی کوم، کله ویل چې خوشی کوم.
د توحید تړون دوهم پړاو پیل شوی دی. زلمی خلیلزاد وایي تر دې وروسته به د واشنگتن چلند مشروط وي. خلیلزاد زیاته کړه چې اوس به د بندیانو د خوشی کېدو او د شخړو د کمیدو لپاره فشار راولي چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي او پرمختګ پکې وشي. لکه چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې تړون شوی دی، طالبانو بریدونه زیات کړي دي. خلیلزاد دغو حملو ته اندېښنه ښکاره کړه او ویل ګڼ افغانان پرته له څه دلیله وژل کېږي. خلیلزاد بیا وویل چې په وروستیو ورځو کې د طالبانو بریدونه زیات شوي دي او دا د دوی له ژمنې سره سم عمل نه دی چې ویلي وو تر هغو به شخړې راکموو چې بین الافغاني خبرې پیل شي او بیا به د خبرو پر مهال دایمي اور بند کړو.
و امر دل چې د امریکا او طالبانو د موافقې د لومړي پړاو 115 ورځې تکمیل شوې دي او امریکا متحده ایالاتونو همدارنګه طالبانو په دې اړه باندې جلا جلا اعلامي ورکړې دي. امریکا له طالبانو غوښتي چې تاوتریخوالی کم کړي. اخوا د افغانستان حکومت هم وایي چې طالبانو په دغو 115 ورځو کې د تاوتریخوالي د کمښت په ځای جنگ ته زور ورکړی دی. په تیره بیا د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتو د چارو رئیس او ویاند رضوان مراد نن په یو خبری کانفرنس کې وویل چې حکومت د طالبانو 4,500 بندیان خوشی کړي، خو طالبانو د جنگ د کمولو لپاره هیڅ قدم نه دی اخیسته.
4,500 زندانیان دولت د طالبانو خوشی کړي، تاسو مطبوعاتو ملګری استئ. آیا د طالبانو په تاوتریخوالو کې د یوې مرمۍ اندازه کموالی راغلی؟ دا قضاوت باید ملت وکړي چې څوک د واقعي څوک ژمن دي. 5,000 زندانیان دغه توافق له مخې چې د افغانستان حکومت هغې ته اصلا متحد نه دی، ستا او د امریکا ترمنځ خبرې بیا هم چون د ولس غوښتنه وه او د ولس د ځینو برخو انتقال وشي د سولې مخه ډب کېږي، 4,500 زندانیان خوشي کېږي. اما باید دا محترمه ګواد او د افغانستان خلک د تاریخ پوښتنه وکړي چې ته ولې د پاکستانیانو په خوشي کولو ټینګار کوې؟ یا ولې د خارجیانو په خوشي کولو دا خلکو په خوشي کولو ټینګار کوي چې دغو پروژه کې مثلا 150 میلیونه افغانان په ټنګر به منظور دي؟
د ولسمشر د لومړي مرستیال امر الله صالح د مطبوعاتو د چارو مسؤول او ویاند رضوان مرادو هغه انتقاد درلود چې طالبانو په تاوتریخوالي کې کمی نه دی راوسته، خو طالبانو نن په یو اعلامیه کې ویلي دي چې دوی له امریکا سره موافقې ته ژمن پاتې شوي دي او خپل ټول کړي ژمنې د دوی په خبره باندې چې پوره کړي، خو مقابل لوری او په تیره بیا افغان حکومت د تاوتریخوالي په کمښت کې رول نه دی لوبولی او د خبره چې لا یې هم بمباریو ته دوام ورکړی دی. طالبانو ټینګار کړی چې د دوی پاتې بندیان باید خلاص شي او همدارنګه د دغه ډلې مشران له تور لسته راویستل شي او دغه موضوع وڅېړل شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي رادیو ته غواګاست اوس هم ورزو کابل ته د بشري حقوقو خپلواک کمیسون نن په لمړیو د کال په لمړیو شپږو میاشتو کې د تاوتریخوالو او امدارنګ د جګړو پر مهال د ملکانو د مرګ ژوبلې راپور خپور کړی دی. دغه راپور په اساس په 1800 بیلابیلو پیښو کې نږدې 3000 ملکانو ته سکال تر دې وخته مرګ ژوبله اوښتي. نور جزئیات له رحمت الله افغان اورو.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وای ته 2000 میلادي کال په لومړیو میاشتو کې په منځنۍ کچه هر ورځ 14 ملکانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د دغه کمیسون مرستیال نعیم نظری د سه شنبه پر ورځ د ملکي تلفاتو په اړه د شپږ میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال د جګړې له ښکېلو غواړو وغوښتل چې په جګړیزو تکتیکونو دې له سره کتنه وکړي. کمیسیون د افغانستان د دولت له وسلوالو مخالفانو په کلکه غواړي چې د ماینونو ایښودلو نظامي تکتیک دې ژر تر ژره پرېږدي او له افغان دولت نه غوښتنه کوي چې د خپلې جګړیزې پالیسۍ او طرزالعملونه دې وارزوي او بیا کتنه دې پرې وکړي او په دې ډول دې تنظیم کړي چې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې سبب نه شي. خغلی نظری زیاتوی چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په جګړو کې 214 تنه ملکیان وژل شوي او 1440 نور ټپیان دي. د بشر حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د تیر میلادي کال د همدې مودې په پرتله د ملکي تلفاتو په کچه کې 14% کموالی راغلی. د یاد کمیسون موندنې ښیي چې روان کال د ملکي وګړو له ټولې مرژوبلې 8.5% د طالبانو 6.8% د نامعلومو عواملو 15.5% د حکومتي ځواکونو 6.3% د داعش ډلې 2.3% د نړیوالو ځواکونو او پاتې په کونړ کندهار پکتیا او خوست ولایتونو کې د پاکستانی ځواکونو د راکټي بریدونو له امله اوښتي. د کمیسیون پر راپور کې راغلی چې د طالبانو د بریدونو له امله اوښتي د ملکي مرژوبلې د تیر میلادي کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله 40% کمې شوې. راپور کې یادونه شوې چې د ځای پر ځای شویو ماینونو چې د ایښودلو پړی پر طالبانو اچول کیږي د مرژوبلې 6% جوړوي او د تیر کال د همدې مودې په پرتله 10% ورکې زیاتوالی راغلی. د افغان ولسمشر بیان صدیق صدیقي د ملکي تلفاتو پړه پر وسلوالو طالبانو اچوي. له بده مرغه د جګړې اصلي لامل طالبان دي. د افغان حکومت ټینګار دادی چې ملکیانو ته مرژوبله اوان نه وړي، خو طالبان له خپل اړخه ملکیانو ته دا وخت مرژوبله خبرې ردوي او پړه یې په افغان او بهرنیو ځواکونو اچوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. طالبان په جګړه کې څومره له نوې ټکنالوژي کار اخلي. خوست کې تازه امنیتي سرچینو د طالبانو د وی ډرون کمرې د وشتلو راپور ورکړی. تر دې مخکې هم طالبانو ته د منسوبو څو ډرون الوتکو د وشتل کېدو راپورونه ورکړل شوي. طالبان چې د خپلې واکمنۍ په مهال د ټکنالوژي سره تړلي وسایل لکه کیمرې، ویډیو، کیسټونه، عکسونه او نور له چا سره نه پریښودل، اوس په روانه جګړه کې له ټکنالوژي پراخه استفاده کوي. افغان امنیتي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي په خوست کې نسکور شوی ډرون د طالبانو وه او د دې پرمټې د مهمو امنیتي تاسیساتو عکسونه اخیستل. فیروزه عزیزی په دې اړه راپور لري.
په دې وروستیو کې د وسلوالو د ټکنالوژیکي وسایلو د کشف او نسکورولو راپورونه زیات ترلاسه کیږي. تازه هغه تیر ورځ دوشنبه د خوست ولایت د صبریو یعقوبی ولسوالۍ اړوند د ملي اردو دریم کنډک سرتیرو د ډرون په نوم یو کمره راغورځولې ده. په خوست ولایت کې ځینو امنیتي سرچینو د نوم نه ښودلو په شرط د سه شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یاد کمره د وسلوالو طالبانو له لوري الوزول سوی و چې په عصري وسایلو سنبال و او د ګڼو نظامي ځایونو تصویرونه او ویډیوګانې اخیستل. دغه سرچینو نور جزئیات ورنکړل، خو د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي په دې اړه څېړنې روانې دي او د تحقیقاتو تر بشپړېدو وروسته به معلومات شریک کړي. همدارنګه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پیښه تاییدوي، خو وایي چې د وسلوالو لولوري د داسې وسایلو کارونه ورته د اندېښنې وړ نه ده. د دغه وزارت امنیتي مرستیال عبدالصبور قانی:
موږ په ټکنالوژي د طالبانو د تجهیزیدو له اړخه کومه اندېښنه نه لرو. طالبان لا هم یو جنگی ډله ده، ډرون کیمرې هم یو عادي چیز دی چې هر چیرې پلورل کیږي یو عادي کیمرا ده.
خو طالبانو د یاد پیښې د تایید او یارت پړه څونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د 1998 کال د کب میاستې په 13مه نیټه په کندوز ولایت کې د سیمې امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته د طالبانو د ویډرون کیمرې د رانسکورولو خبر ورکړی و. ډرون کیمرا د ځنګړي موتور په وسیله لاند پروازونه کوي او تر ډیره د ښار یا لوی مظاهرو او غونډو د تصویر اخیستلو لپاره کارول کیږي. یو شمیر امنیتي کارپوهان بیا په دې باور دي چې وسلوال مخالفین په ځنګړي توګه طالبان له ټکنالوژیکي وسایلو په استفادې خپل فعالیتونه غواړي زیات کړي. د دې ډلې عمر سپی ازادي راډیو ته وویل
وسلوالو په خوا هم د ټکنالوژي نه په جګړه کې استفاده کوله. مونږ یو ټرمینالوجي چې IED ورته وای انټرنلی امپرووایز ډیوایس دا هغه آله ده چې دوی هغه بمونه چې دوی په خپل جوړول او اوس هم استفاده کیږي. خو اوس دوی فابریکایي ټکنالوژي ته زیاته مخه کړې ده. د یمن د سوری او د دې جګړو نه دوی تجربه ترلاسه کړلې تر هغه حد پورې چې پراکسی وار یعنی نیابتي جګړه په سیمه کې ترنګل کیږي تامغه حد پورې به دا جګړه نور هم ټکنالوژي کیږي او دولت پکې ممکن نه ده چې د دې مخه ونیولې.
د خغلی سپی په باور له ټکنالوژي سره د وسلوالو وسلیدل د دوی فعالیتونه اسانه کړی دي. فیروز عزیزی ازادي رادیو کابل.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو ته غواګاست. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د ولسی جرګې د غړي حبیبي دانش زوی زبیر دانش نیولای دی. د وزارت وایي زبیر دانش په عقاب تخار مشهور په کابل ښار کې د عمومي نظم په ګډوډولو کې لاس درلود. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې
د کابل پولیسو د افغانستان پولیسي جرګه کې د تخار استازي حبیبي دانش زوی نیولای دی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت امنیتي مرستیال عبدالصبور قانه د سې شنبه په ورځ په کابل کې دی وی خبري ناست پر مهال د ازادي رادیو د پښتنې په جواب کې وویل زبیر دانش د کابل ښار د عمومي نظم په ګډوډولو کې لاس درلود. خغلی قانه وویل د ولسی جرګې د یاد غړي زوی چې په عقاب تخار مشهور و لوی ترنوالي تور پیژندل سوی دی.
خور اینا مزنونیت داشتن به اخلال نظم
د خار د نظم په ګډوډول کې لاس ترلود او دا لمور سره یې چې د ولسی جرګې غړي د هیڅ تړاو نه لري ځکه چې جرم فردي دی. د خار نظم یې ګډوډو نو پولیسو هم ونیو
او پولیس د زګریش کړه.
مخکې تر دې دینو سیمایزو رسنیو داسې تصویرونه خبر کړي چې پکې زبیر دانش په خار کې ډزې کولې. په دغه انزورونو او ویډیوګانو کې لنموړی سره څو میله وسلې هم لیدل کیږي. هغه مهال د ولسی جرګې غړي حبیبي دانش خپل زوی بیګنا بللی وو او ویلی وو چې زبیر دانش خپل وسلی د سبتولو لپاره کورنۍ چارو وزارت ته ورولی. پښتنه دلته ده چې زبیر دانش د ښار د نظم د ګډوډولو کې د مور له وسلو چې د ولسی جرګې غړي د استفاده کړې ده او کنه. په دې اړه مو د کورنۍ چارو وزارت امنیتي مرستیال وپوښت
چون خودش مرتکب جرم شوه وخت
ځکه چې خپل په جرم مرتکب شوی کله چې د چیډونو پر مهال اعتراف وکړ هلته هر څوک چې مزنون و بلل شي هغه به ځواب ورکون کی وی
اونور پاسخګو خاط بشه.
د ولسی جرګې غړي حبیبه دانش چې د زبیر دانش مور ده د ازادي رادیو د پښتنو پاړه له نظر ورکولو ډډه وکړه. فیروز عزیزی ازادي رادیو کابل. ازادي رادیو
وسام ورزو یو راپور ته چیل ننګرار زم خبريال باز محمد عبد را لګل ټاکل شوی سبا د جولای 15 نیټه پاکستان هندستان ته د افغاني سوداګرو سوداګریزو توکو یا مالونو د صادرولو پر مخ د واګي بندر پرانیزي. د پاکستان د پریکړې ته افغان سوداګر خوشاله دي او وایي چې د دې لارې په پرانیستو سره به دوی وکولای شي خپل مالونه په اسانه ورزانه د هندستان مارکیټونو ته ورسوي. لننګرار باز محمد عبد رپورت لري.
د پاکستان حکومت لدی پریکړې افغان سوداګر خوشاله دي او وایي چې په دې سره به افغان سوداګر وکولای شي چې په اسانه ارزانه او کم وخت کې خپل تولیدات د هندستان مارکیټونو ته ورسوي. په دې اړه د ننګرهار د سوداګرۍ خونی ویاند شاکر الله ساپی مشال راډیو ته وویل
زمنګ ټول هڅه همدا و چې له پاکستان سره د موافقې ته ورسېږو چې واګه بندر د افغاني سوداګرو پر مخ خلاص کړي. اوس هم ځینې هغه اموال چې د واګه بندر له لارې هندوستان ته داخلېدل هغه په تورخم کې توقف دي، په همدې انتظار و چې دغه لارې حرکت وکړي، او په دې سره به د افغان سوداګرو هغه مالونه چې په نورو لارو باندې ډېر زیات مصارف راتلل دغه اقتصادي تمامېږي، او دا د افغانستان د سوداګرو لپاره او د افغانستان د اقتصادي بډاینې لپاره یو ښه زیری دی.
د ننګرهار د سوداګرۍ خونې د بورډ غړي ډاکټر مخلص مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې سوداګریزی پریکړې باید د سیاسي ملحوظاتو ښکار نشي او د واګي پولي پرانسته لنډمهاله نه وي.
هیلمند هم چې پاکستان اوس مهال دغه بندر د پرانستو په اړوان باندې افغان سوداګر لپاره د سہولت د ایجاد امکانات مساعدوي دا تر پای پورې همدغه سپات شي، خو کله کله موږ ګورو چې اقدامات صورت نیسي، ولې د لنډ مودې لپاره وي یا هغه تعهدات چې سپارل کیږي متاسفانه هغه عملي کیږي نه، دا موږ لپاره ستونزمن ده. او دغه لاره نسبت دې نه چې کده کراچی له لارې موږ خپل مالونه صادرو هنته انونو دا ډیره لنډه لاره ده، اقتصادي ده، ارزانه ده، او موږ هیله مندو چې د دغه لارې په واسطه وکول شو خپل دغه موسمي حاصلات او تولیدات چې دا په لنډ وخت کې د هند مارکیټونو ته ارزښت.
بلخوا د اقتصادي چارو په تاج محمد تمکین هند ته د افغاني صادراتو پر مخ د واګي پوله ګټوره او د افغانستان ملي اقتصاد د پیاوړتیا په برخه کې موثره ګڼي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
پاکستان چې د افغاني صادراتو لپاره د واګه بارډر پرانیزي، دا په دې معنا چې زمونږ د صادراتو په مقابل کې بهرني اثر راځي چې د هیواد د ملي عاید په لوړولو کې ډیر رول لري، او همدا شان د غلره د افغانستان لپاره بلکې د افغان تجربو لپاره ارزانه هم تمامېږي. د دې ترڅنګ په هندوستان کې د افغاني تازه میوجاتو او همدا شان نورو تولیداتو لپاره بازار هم ښه ده او تقاضا ورته په کافي حد پورې موجوده ده، نو زیاتې ګټې لري چې عمده ګټې یادولی شو د افغانستان په ملي عواید کې به ډېر زیاتوالی راشي.
د ننګرهار د صنعت او سوداګرۍ رئیس محمد حسن محسن وایي چې پخوا هم افغان سوداګرو خپل سوداګریز توکي د واګي پولې له لارې هندوستان ته صادرول، خو د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په موخه سموده دا لاره تړل شوې وه.
چونکه د کورونا وایرس د راتګ د وجې دا بندر بند شوی و او په ټاپه ولاړو د زموږ صادرات کو دي، نو وروسته به ان شاء الله زموږ صادرات بیرته خلاصيږي. او البته دا لاره چې کوم د زموږ لپاره ارزانه او اسانه لاره ده، ګټه او فایده د تجارت لپاره هم ده او زموږ ساتو ټول لپاره ده. په دې کې
د ذکر ورده چې پاکستان له افغانستان سره د روان میلادي کال د مارچ په نیمایي کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په موخه افغانستان سره ټولې لارې د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې وي، خو د جون په 14 نیټه پاکستان د افغاني سوداګریزو توکو پر مخ په تورخم سربیره د چمن او غلام خان لارې پرانستي، او د جولای په 11 نیټه د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق د جنوبي وزیرستان د انګورو اډې د لار پرانستو اعلان وکړ، او د جولای په 12 نیټه د کورمی خرلسی لار پرانستو خبر هم ورکړ. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کازوو ولسمشر هاشم تاچی دوشنبه ناوخته هاک ته ورسید. څارنوالان به له ده د جنګي جنایتونو په اړه پوښتنې ګروېګنې کوي. تاچی ویلي د 1990 کلونو په جګړه کې د ده د نقش په اړه هیڅوک تاریخ بیا نشي لیکلی. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
له هاشم تاچی په هاک کې د نړیوالو جنګي جنایتونو څارنوالان پوښتنې ګروېژنې کوي. دی د دوشنبې ناوخته هاک ته ورسید. په هاک کې د جرمونو نړیوالې محکمې د کاسوو د متخصصانو خونې چې د جنګي جنایتونو د څېړنې لپاره ایجاده سوې د تیرې جون میاشتې پر 24 ویلي وو، پر هاشم تاچی او د کاسوو د جګړې پر نورو مهمو برخوالو د جدي جنایتونو شک شته چې په هغوی کې د نږدې 100 وژنو، د خلکو د جبري لادرکه کولو او شکنجې موارد هم شامل دي. تاچی د کاسوو د ازادي پاوځ یو تلی قمندان وو، او دغه پاوځ په 1990 کلونو کې له سربیا د خپلواکۍ اخیستو پر مهال چریکي جګړه کوله. د کاسوو ولسمشر هاشم تاچی د دوشنبه په ورځ د کاسوو د متخصصانو خونی شاوخوا 6 ساعته پوښتنې ګروېژنې وکړې. دغه خونه په 2015 میلادي کال کې ایجاد شو چې د کاسوو او سربیا ترمنځ د شخړو پر مهال سیوی جنگي جنایتونه وڅېړي. هغه شخړې په تدریجي ډول د کاسوو د خپلواکۍ لپاره لار پرانیسته. کاسوو چې د سربیا یو ولایت و په 2018 میلادي کال کې خپلواکۍ واخیسته. سربیا دا اقدام غندلی د اروپایي ټولنې د اوویشتو غړو له ډلې پنځو یې تر اوسه کاسوو د یوه خپلواک هیواد په توګه په رسمیت نه دی پیژندلی.
آزادی رادیو پښتو خبری مجله مو واورېده. مننه کوم دری خبری مجله به سید سمی عباس وړاندې کړي. ښاغلی عباس ستړي مشه، په خیر راغلی.
تشکر سفیول.